ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د ما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامر زاده او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومني. تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ د پارلماني غړو لخوا احتجاج د پښتون تحفظ غورزنګ یو فعال غړي او د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل په اسلام آباد ایئرپورټ نیول شوې ده د خبرونه یو خبردام جوړو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه ترام شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به جمهوریت او تاندیه خبرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حاضر زده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د احتساب په نوم د یو خاص ګوند مشران په نخښه کیږي. د جنکو د حقونو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار وایي چې لورې اف آی ای نیولې ده، او د امریکا ولسمشر په ترکی کې په مشکوک ډول د سعودي خبریال د روکېدو په اړه ویل چې هیواد به له ترکی سره په پلټنو کې مرسته کوي. تفصیل: د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو په حکومت تور پورې کړی چې د احتساب کمی ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د کمی اسمبلی او د سینټ د سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ بهر یو احتجاجي پارلماني غونډه وکړه او په حکومت یې تنقیدونه وکړل. د اجلاس وروسته د مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ دا غونډه ځکه کړې چې حکومت د اپوزیشن په وینا د قومي اسمبلی اجلاس دایر نه کړ.
ہماری جو سبمیشن تھی
من خواست کړي وو چې په فوري توګه د قومي اسمبلی غونډه راوبل لشي، ځکه چې دا څو وړه پیښنه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د زمینی انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیول کیږي. د هر څو وروسته چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راوبل، نو دوی د ځنډ نه کار اخلي.
دوی د احتساب ادارې لخوا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف ته نیولو مثال ورکړو. زیاته کړه د اکتوبر په 14 تر زمینی انتخاباتو مخکې د نوموړي گرفتاري سیاسي مقاصد لري. خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وايي د مسلم لیگ نون د مشرانو پر ضد کاروایي د تېر حکومت په موده کې هم روانې او دا چې د احتساب اداره له حکومتي اثره آزاده ده. د جنکو بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلار پروفیسر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته ویل چې ګلاله نن له لندن نه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي میدان نیول شوه. دی وایي اوس اف آی ای په دفتر کې دی او ویني چې لور یې ولې نیول شوې. ګلاله اسماعیل ته د جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره په مبارزه یو شمېر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. خو په نوموړي لاغه وروسته مقدمه درج شوه چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعالیت پیل کړ او د یاد غورځنګ په غونډو کې ویناوې وکړې. اف آی ای د نوموړي د گرفتارۍ په اړه لاس نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. دا خبره حکومتي وایان شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. یوسفزی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د اکتوبر په 9 د پاکستان مشر قاضي یا چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومت سپیناوي وغوښتو چې د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر سالته د پولیسو او عدالتونو نظام ولې نه دی عملي کړی. هلته د قبایلو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې اوس هم په هغو سیمو کې خلک د اف سی آر له قانون لاندې نیول کیږي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پر هغو سیمو د پاکستان قانوني نظام لاګو کولو هڅې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس سکولو د اوبو له کمی سره مخامخ دی. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دومړ بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله په ټوله صوبه او په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. دومړ ویل د اوبو په مسله د کابو موندلو لپاره هڅې کوي او زیاته کړه د دې مقصد لپاره پلانونه تیار دي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی جسټس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد های کورټ د جج له دندې ګوښه کړې دي. پرون د قانون او انصاف وزارت په یو نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویل چې ولسمشر دا پریکړه د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 15 مادې لاندې کړې ده. په امر کې ویل شوي چې د سپریم کورټ په 15 کسیزه ججانو باندې مشتمل کونسل په یوه خوله دې فیصلې ته ورسېدل چې د جولای په 20 د راولپنډۍ ضلعي بار اسوسیشن مخکې د جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې د هغه له کار سره مناسبې نه وي، نو ځکه باید د آئین آرټیکل د 209 لاندې دې لرې کړل شي. د دغه 15 کسیزه بینچ مشري د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار کوله. د جنوبی وزیرستان په تنګي بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو او غاړې د ځمکې خخ بم سره چاودیدو په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي دغه خبر پخلی کړی دی. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت وشوه چې کله په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لارې په دغه سیمه کې په سړک روانه وه. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې. سربیا د ایراني وګړو لپاره د ویزې بغیر هیوا ته د ورتلو شرط ختم کړی دی. دا فیصله د یو کال نه زیاتې مودې پس لاغې واخیستل شوه چې داسې اندېښنې پیدا شوې ګواکې ځینې ایراني وګړي دغه نظام په اروپا کې د مستقل اوسېدو لپاره استعمالوي. پرون د سربیا د حکومت دا ګام د هغو دعوو پر مهال واخیست چې ایراني مهاجر اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني ډول د ورتګ لپاره له دغه نظامه ناجایزه ګټه پورته کوي او د دې مقصد لپاره سربیا ته ورځي. د سربیا میډیا خبر ورکوي چې له تهران نه بلغراد ته مستقیم پروازونه ډک ورځي خو په واپسۍ کې تشوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ترکی کې د یو سعودي خبریال جمال خاشوکجی ورو کېدل یو بوګنون کې پیښه په بللو سره ویلي چې هیواد باید د دې کیس په تفتیش کې له ترکی سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې اداره دا کیس له نږدې نساري. نوموړي ویل امریکایي څېړونکي به دغه خبریال په مشکوک ډول د لادرکه کېدو په تحقیقاتو کې له ترکی او سعودي سره مرسته وکړي. خاشوکجی د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې لادرکه دی. پر دغه ورځ هغه په استنبول کې د خپلې ترکیې نامزادې سره د واده د اسنادو لپاره د سعودی کونسلګری ته ورننه وته پس ورکتی. ترکی وای خاشوکجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی خو سعودي تا تورونه ردوي او وای چې هغه له کونسلګری نه وتلیو. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بونو کوټه کې موسم وچ وي، پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات کې کم دیش، بنو کې 14 او په کوټه کې 3 او سلی رشوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکاري ملي حامد زاده وړاندې کول او د موسم حال د کرم صوبې مو در رابع اکرم خان اوریدي. د دې خبرونه ځنې مهم مطالب دي. د پاکستان مسلم لیگ د پارلماني غړو لخوا تیر ورځ احتجاج شوې راپور پلرو. د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قوانین اوس هم په بعض ځایونو کې عملي دي، خو شوکت یوسفزی د صوبایي حکومت ترجمان وای
زور حکومت هغه په کې ډېر زیات خامیانې پریښي دي. دا اوس منګورو لګیاو پای کې کوششونه شروع کړي دي ټرانسپورټ جوړ دی.
په بهر ملکونو هیوادونو کې که پاکستانی قیدیان یو حکومت یې ذمہ‌وار دی. دغه سی هم په سعودي عرب کې هم دی. یو کس وای
د پاکستان اوسیدونکو دی او هغه پاکستان نه بهر دی، نو دا غو تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا.
جمهوریت ونی د خبرونه کې ووري
بهار هیواد پاساسی حقونو کې را شامل دی. افغانستان او نه هیواد کې خلک ډیر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پیږي.
تاندې هلی خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر ماځیګر تش په بجو پورې نه خپلې غوري ورځې د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو پر ماځیګر د پارلیمان ودانې مخې ته د پخواني سپیکر یا صادق په مشرۍ یو احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو سیاستوالان هم شریک ول. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
پرون د زیارت په مازیګر د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتارۍ سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وه چې حکومت دې د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانې کول نه ډډه وکړي. غونډه ته د مسلم لیگ نون رانا تنویر، سینیټر مشاهد الله خان، جاوید لطیف، برجیس طاهر او رانا ثناء الله نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر عطا الرحمن او د پښتونخوا میب سینیټر عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل په 6 اکتوبر یې د ګوند غړو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان غونډه دې راوبلي چې پکې د اپوزیشن لیډر په نیولو بحث وکړي، خو غوښتنه یې ونه منل شوه نو مجبوراً غونډه یې د پارلمان د ودانۍ نه بهر راو بلله.
هماری جو سبمیشن تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے.
من خواست کړي وو چې په فوری توګه د قومي اسمبلی غونډه راو بلل شي ځکه چې دا څو وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د زمینی انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولې کیږي. د هر څه وروسته چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راو بلي نو دوی د ځنډ نه کار اخلي. د آئین تر مخه 214 ورځو کې حکومت لا د اسمبلی غونډه رابلل وي او چې اوس یې په 18 نیټه رابلي نو زمونږ په غوښتنه یې ولې مخکې نه رابلله؟ اوس خو موږ په قانوني او آئینی طریقې سره خپل دریځ وړاندې کړو او هیله لرو چې په جمهوري طریقې سره به زمونږ خبره واوري او که څه مثبت جواب را نغلې نو د احتجاج دا لړۍ به غځوو. د شروع په ورځ مسلم لیگ نون د شهباز شریف نیولو پر ضد د پنجاب اسمبلی د ودانۍ نه بهر غونډه رابللې وه چې پکې نه صرف د خپل ګوند د مشر په نیولو احتجاج وکړو بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. د پښتونخوا میب سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل نیب ډومبې د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او اوس د شهباز شریف پر ضد بی بنیاده کیسونه جوړ کړي نو یا د اداره د پارلماني غړو پر ضد د بی ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
په کار د دې په دوه درې ورځې کې د نن په قومي اسمبلی اجلاس راغوښته وای نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو نو د دې مقصد هم د دې جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایان روان دي د اپوزیشن خلاف ځاغه انتقامي کاروایان مخکې د نواز شریف او د بچي مریم نواز په ولا باندې دغه مسله وسوله چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد د هایکورټ ماتلم کله. اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنټ دا کوشش کوي چې د پارلیمنت باردستی په هیڅ حالت کې نه وي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د شهباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه او نیب یوه خود مختار اداره ده د حکومت په وینا نه بلکې په خپل خوخه کاروایانې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلاله اسماعیل پلار وایي لور یې د هیواد وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو نیولې ده. پوهان محمد اسماعیل نن مشال ریډیو ته وویل لور یې له لندن پاکستان ته ستنه شوې وه چې په اسلام آباد کې ونیول شوه او د FIA مرکز ته یوړل شوه. FIA د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه څه نه دي ویلي. د ګلاله پلار پوهان اسماعیل په اسلام آباد کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې دفتر ته ورغلی او له هغه ځای له بوریوال کاکړ سره خبرې وکړې. دی وایي
ای سنټر ته راوستاوس د مونږه ای پی ای سنټر ته رالو چې مخکې بچی کیږي ایئرپورټ کې په ای پی ای په خپل کسوري کې واغستا او اوسې ای پی ای مرکز ته جی ته اسلام آباد ته راوستل.
شه، تاسو ای پی ای مرکز ته رسیدلی یاست؟
مونږه ورسېدو، سره ورسېدو، هغه مرکز رسیدلی یو ګورو چې مخکې بچی کیږي.
شه، د اسماعیل صاحب دا تاسو ګلالې ویني اوس کنه بل ځای ته بویل؟
او زه دا ویني هر روانه دا چې یو طرف ته روانه ده مرکز ته
اسماعیل صاحب دوی پر ایئرپورٹ باندې نیول تاسو ولیدا او تاسو ته څه وضاحت وکړه؟ کنه
مونږ ته ټلیفون وکړه او بس هغه چې کوم یو منټ غره اراده دی چې دوی ځین کنه دوی ځین دی ایریا ته تنه کړه. مونږ په دې پراسس کې وګورو چې څه کیږي. ښه،
پښتون تحفظ غورځنګ یو فعال غړی ده او د بشري حقوقو لپاره او په خاصه توګه د ښځو لپاره د حقوقو لپاره ډیر فعالیت کوي. نن په اسلام آباد کې FIA نیولې ده. تر اوسه پورې حکومت دا نه دی ویلي چې پاغي تور نه شي. تاسو مشال ریډیو ته وګي. تاسو په یو بل راپور تر هغه روم د قبیلی سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې انتظامی اوس هم ورسره ایف سی آر له قانون سره سم چلند کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل اوس هم خلک د اجتماعي او ځمکنۍ ذمواری تر مادو یا د فولاندې نیول کیږي او لا هم عدالتي نظام لري. په دې اړه تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار د اکتوبر پر 9 نیټه په قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیس پر نشټوالي ځاني پښتنه ګرځنه کړې ده. نوموړي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چارواکو ته د اکتوبر پر 15 نیټه په سپریم کورٹ کې د حاضرېدو او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو راپور وړاندې کولو امر کړی دی. دا لغه ورسته چې روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 23 بدلون ورسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمیر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي. د قبایلی سیمو یو وکیل تاج محل اپریدی وایي چې اوس هم په دې سیمه کې اف سی آر په بیله بڼه موجود دی.
دا انټرم ریګولیشن دی کنه، دا د اف سی آر یو کاپی ده، سره په دې کې نمبر بدل کړی دی. اف سی آر ته نو اف سی آر دا څه نمبر بدل جوړو مغه اف سی آر دی او ټول چې کوم طریقه کار روان دی هم د دې اف سی آر لاندې روانه ده. او په دې کې سره دومره بدلون شوی دی چې کله ای پی ایل پی یو فیصله وکړي د هغې فیصلې خلاف اپیل به کمیشنر ته کیږي او د کمیشنر نه بعد به بیا دغه اپیل بیا هایکورټ ته راځي. دا مینځ کې کوم فاټه ټریبونل دا نه ختم شو.
بلخه د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او حکومتي ویان شوکت یوسف زی وای چې ل قبایلی سیمو اف سی آر لیکل سوی او هلته د پولیټیکل ایجنټ پر ځای ډیپټی کمیشنر ټاکل سوی دی. نوموړی وای دوی هڅه کوي چې ډیر ژر فاټا اصلاحات په بشپړ توګه عملي کړي.
کوشش کوو چې دا فاټا مرګر شوی د خبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټن ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. او ظاهر خبره دی چې کوم زوړ حکومت او هغه په کې ډیر زیات خامیانې پریښي دي، هغه چې کوم د صوبایي سمبلی اکسټنشن دی یا نور دا اوس موږ ګورو لګیا پای کې کوششونه شروع کړي دي. ټاسک فورس جوړ دی او کوشش کوي چې دلته کې کوم قوانین دي چې هغه الکم لاګو شي او دا پولیس الکم ته اکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 16 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندي کول لپاره یو کاري ډله هم وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د 100 ارب روپیو مالی پانګه برابرول او د هر څه په 5 کلونو کې سرته رسول دي. په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان سربیره د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم شامل دي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت وايي په صوبې کې د اوبو کمی پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي او د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي. دا خبرې او چارواکي پرون پر داسې حال مشال لري او ته وکړه چې د اوبو چارو پوهان وايي په بلوچستان کې د اوبو مسله خورا جدي شوې ده. دوی وايي د دې د هوارې لپاره باید حکومت او لږ دواړه رول ولوبوي. بوریوال کاکړ په تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت وایي په ټوله صوبه کې د اوبو دومره کمای دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځتلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سه شنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه کې ده، خو په ځانګړې توګه د په وینا د کوټي ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې که څه هم دوی په کوټه کې ولسته د اوبو د ورکړې پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوت له وجې څخه د بلوچستان اکثره ښارونه چې دي زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دي، خو خلک د څنې پر اوبو باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبه چې دي هغه لاندې روانې دي، دغسې په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په گوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومړ وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادی مسله هواره کړي.
دا وخت موږ صوبه بلکې پورا ملک د مالی بوران سره مخامخ دي. که دغه بوران څنګه لري سي ان شاء الله موږ ته صد بجټ کمی را پوره سي. نو زه امید لرم سي ان شاء الله دغه موږ د وبو کم شارټ فال دي یا د خلک کم تکلیف سره مخامخ دي دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د وبو دپاره سي زموږ د کوټي ښار دپاره او گوادر دپاره صدا سي تجاویز ته موږ امید لرو چې په هغه تجاویز موږ کار وکړو نو موږ ته به ډېر ښه ریزلټ راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی. نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره ده چې دا سیزموږ د پرینل یعنی چې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نشته یا ډیر کم دی. زمرګر د انصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په پاکستان کې لا 20 ملیون اکر فیټ کا اباو ګراوند واټر انولی څه دی هغه پمپینګ کوي. نو لاغه له وتی ته او بل باندې ځان دی.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او لس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانو نه کم هم دی، د کم بارانو نه دی داغه او بس به مرته مرته رناو، یعنی کی پم زکه چې و بوجي دا په دا رناف من دي ظاهر سي. نو کچیر مردا دا رناف او به هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراس ولو کو چې کم ته وګ کم ضرورت سي. نو تر دې راه د پوری مردا خپل دغه مسله چې داغه کاونټر کولای شي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې له کبله یې د ډیری سیمو خلک ښارونو ته کډه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د خپلو بندیو وګړو د خوشی کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونې دي خبري غونډې ته وویل په سعودي عرب کې شاوخوا 1500 پاکستانیان بندیان دي او دی په اړه باندې هلې ځلې کوي. احمد الله په تفصیل لري.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د پاکستان سفارت خانه او په جدي خار کې قونسلګری د سعودي چارواکو سره په تماس کې ده چې د یاد حکومت لخوا په حراست کې اخستې شوی یو نیم زر پاکستانیان راخلاص کړي او ملک ته واستوي. د سعودي حکومت لخوا زمونږ قونسلر ته رسائی ورکړل شوې ده چې په حراست کې اخستې شوو کسانو سره وویني. په یاد کې زمنګ متعلقه چارواکي د هغه سنټر وخت پر وخت دوره کوي چرته چې دا نیولې شوی کسان پراته دي او کوشش یې دی چې ورته په هنګامي توګه سفری دستاویزات جوړ کړي چې څومره زر کې دلې شي چې دا کسان واپس خپل ملک ته راستان کړي. دروان کال په اگست میاشت کې پریاس کې د پاکستان سفیر خان هاشم بن صدیق هم دغه حراستي مرکز دوره کړي وا چرته چې یو نیم زر پاکستانیان بنديان دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي کامران عارف دا د حکومت ذمہواری وی که یو وګړی په بل ملک کې قید وي نو ورسره به پوره قانوني مرسته کوي.
د پاکستان اوسیدونکو دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو دا غو تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا لکه دینه پاکستان خلاصيږي نه بیا که هغه الته کیس په جوړ شي دا د حکومت فرض دی چې هغه کونسلر اسیسټنس ورکړي خپل شهريانو ته چې هغه وکیل نشي نیوي چې هغه ته امداد ملو شي حکومت سره نیګوشیټ کی او دومره ډیر دغه کې چې کم کې دی اندي دا لازم ده حکومت باندې چې ډېر اول نه دې مات کې اغې کار کړي.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا کسان په سعودي عرب کې د 1300 وخت راهسه په حراست کې دي چې پکې زیاتره په غیر قانوني توګه په یاد ملک کې اوسېدل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په غدیه کې د سند پولیسو ته د خپل رپورټ جمع کولو اخیری موقعه ورکړې ده. خو د نوموړي وکیلان وایي د مقدمې د چلېدو له طریقې خوشاله نه دي ځکه چې دا عمل ځنډیږي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د سې شنبې په ورځ د نقیب مسید د مقدمې اوریدنه وکړه او پولیسو ته یو وروستۍ موقعه ورکړه چې د اکتوبر پر 1 نیټه دی تر اوسه د پټو ملزمانو په اړه رپورټ وړاندې کړي. خو پر یاد مقدمه نظر لرونکي قانون پوهان وای ک یاد مقدمه ل کراچی بل ځای ته انتقال نسی نو دی ته د انصاف تر لاسه کید ممکن نشکاری. ایډوکیټ پیر رحمان مسعود مشال رادیو ته ویل په مقدمه کې تر اوسه د نه برابر پرمختګ سوی دی.
کیس طریقې کار دغه دا چالان جمع شوی دی. د چالان مقصد دغه دی چې یاره د ملزم دی د تفتیش پر وړاندې کې چې ملزم شو چالان جمع شو چالان عدالت هم ومنلو. هغه نه بعد طریقه قانوني دغه دا چې په اول اول د چالان جمع کېدو نه بعد به دوی ته کاپیانې سپلای کیږي. کاپیانې به ور تقسیموي د ملزمانو ته چې دا ستاسو خلاف چارج دی. دې خلاف تاسو څه وایي؟ په نوي تاریخ چې دوی راشي په دوی فرد جرم عاید شي. فرد جرم نه بعد چې کومه ده ګواهي شروع شي. تر اوسه پورې لا یو ګواه په دې کیس کې نه دی تیر شوی.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د وژل سوي نقیب مسعود پلار ملک محمد خان ته ډیر مشکل دی چې هر ځل له وزیرستانه کراچۍ ته سفر کوي.
د ټانک ته به دوی ته فون کوي. د ټانک نه به بیا قاضي تقریبا چې مکین ته رسې رسې نو اته چک پوسټونه راځي. تلاشیانو کې خو اوس د څو تحریک د ځوانانو راپورته شوی وو د هغې سره ډېر فرق راغلی دی. اول به ډېر زیات کړاو نو اوس هم ځي په ځي باندې رکاوټونه خو شته. سیکورټي مسلې دي مسئلے مسایل دي. تلاشیانې کېږي نوم هم اندراج کولی. دې نه علاوه خرچه هم کافی خرچه کېږي. ته چې ټانک نه مکین ته ځې نو یا د مکین نه کراچۍ ته راځې نو تقریبا کم از کم یو 5000 روپۍ چې ډېره گزاره وکړي لاس راټول کړي نو 5000 روپۍ د یو عام کس خرچه کېږي.
نقیب مسعود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی وو چې د کراچۍ د ملیر ضلع پولیسو د روان کال په جنوري کې په دې تور وژلی وو چې د دوی په وینا له وسلوالو سره یې اړیکې درلودې. د یادو پولیسو مشر راو انواریه د وژلو پړه هم منلې وه خو وروسته پلټنو ثابته کړې وه چې نقیب مسعود بې ګناه و.
دا مشال ریډیو ده.
او زموږ د کور مې په پاړه چنار کې یو کس له تیرو سلويخت ورځو راهیسې له خپل ماشومان سره د خبريالانو مرکز مخې ته ځي او تر ماخامه په احتجاج وي. فقیر حسین داوا کوي چې انتظامیه شاوخوا 9.5 لک روپۍ پورې وړې ده خو چارواکي یې دا داوا سما نه ګڼي. هغه څه دي چې حسین یې احتجاج تاړ کړی. د دې ځواب د تاریخ ورغړې په دې راپور کې
سکول کې راهیلی او پیسو ته رپی نشته ته پیسو نه وی کو زه د ساجد منی او انتظام یتا اپیل کوم چې موږ ته خپل رپی وی.
دا غږ د هغه ماشوم دی چې په کورما کې د پړچنار پرس کلب مخې ته ل خپل پلار سره په احتجاج ناشته او له حکومتي چارواکو د خپل قرضې غوښتنه کوي. د دغه ماشوم پلار فقیر حسین نومیږي چې هغه د داولري پر حکومتي چارواکو د خار صفائی د کول په لړ کې او کال وړاندې تر 9.5 لک روپۍ قرض او وخت دا خو تر اوسه نه دا ورکړي. فقیر حسین دړه ورکوي چې تر هغه پورې خپل احتجاج نه پرېږدي تر سوې له حکومتي چارواکو خپل قرض نه وي اخستي.
برباد
فقیر حسین لخپل څلور ماشومان سره هلته له تیرو څلوېښتو ورځو راهیسې په احتجاج ناست دی. خود هغه په خبره تر اوسه یو ځل هم حکومتي چارواکو نه دا اونه پوښتل چې ته ولې په احتجاج یې. نوموړی هر سهار خپل ماشومان د سکولونو پر ځای هلته د پرس کلب مخې ته کینوي او ماښام یې واپس خپل کور ته بوزي. په دغه لړ کې اوس د هغه ملاتړ ځینې مدني فعالانو او ځایي خلکو هم کړی او سره په احتجاج کې ور شامل شوي دي. د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس له ډېر وخت راهیسې په احتجاج دی خو حکومتي مشرانو ته هیڅ پروا نشته.
پښتو ملک دا ډیره د شرم خبره ده چې وی ونی می میاشت نه یو کس خپل مشمانو سره نوست یو خپل حقوق غوښتنه کوي او دغه هغه حقوق نه پوره کوي. پولیټیکل اډمنستریشن غړي دې ته پام وکړي کچره دا مطالبات جایز وو خو دې منای چې کنه جایز نه دي ته صرف یو خبره وکړي چې یاره دا دغه حواله سره نه جایز دی او نشي مناله.
بل خو د کور می انتظامیه له دغه خبره انکاری دا چې ګنی فقیر حسین په نامه د یو کس ور باندې د خاص صفائی په لړ کې 9.5 لک روپۍ قرض وخت دا. یو انتظامی چارواکی د نمنه خدلو په شرط ویل په پړچنار کې ذاتی بلدیاشتا نو بیا ولې بل یو شخصي کس سره د خاص صفائی لپاره خبره کیږي. هغه زیاتوي کله چا سره په کاغذو کې د دغه خبرې ثبوت وي نو مخې ته راوړي موږ بور باندې خامخا کاروای کوو. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو نه د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو سیاستوالان حکومت تورنوي چې د احتساب قومي ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د قومي اسمبلی او سنټ د سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلیمان مدانه بهر یوه احتجاجي پارلیماني غونډه وکړه. د جینکو بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی اے چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلار پروفیسر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې ګلاله نن لندن نه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي میدان ونیول شوه. ایف آی اے لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام سره عملي کړي. دا خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزئی پرون مازیګر مشال ریډیو ته پسلاوی وکړه چې د اکتوبر په 9 د پاکستان چیف جسټس له حکومت سپیناوي وغوښت چې په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر اوسه هلته د پولیسو او عدالتونو نظام ولې نه دي عملي کړي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولست سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دی. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دومر بیگا مشال ویډیو ته ویل چې دا مسله په ټوله صوبه په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی جسټس شوکت عزیز صدیقی ته اسلام آباد های کورټ د جج له دندې ګوښه کړې دي. پرون د قانون او انصاف وزارت په نوټیفیکیشن کې ویل چې ولسمشر دا فیصله د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 5 مادې لاندې کړې ده. د جنوبي وزیرستان په تنګي بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډۍ د ځمکې ښخ بم سره چاودېدو په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې او د سربیا د ایراني وګړو لپاره د ویزې بغیر هیواد ته د ورتلو شرط ختم کړی دی. دا فیصله د یو کال نه زیاتې مودې پس لاغې واخیستل شوه چې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې ځینې ایراني وګړي دغه نظام په یورپ کې د مستقل اوسېدو لپاره استعمالوي.
ملیحا میرزاده رتا د لسنی موجود خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس درته فرخند اسد د میرمنو د پاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوي. په دې تاندې هلي کې به وایي چې په ټول نړۍ کې د اکتوبر 11 نیټه د نجونو د ورځې په توګه لمانځل شي او ملګرو ملتونو ویلي سخ کال غواړي په ټول نړۍ کې د نجونو د روزګار او هنر لرلو په اړه پوهاوی پیدا کړي. دا د خبرونه موضوع ده. راځي چې وورو د فرخند اسد جوړ کړل شوی خبرونه تاندې هلي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
پټولا نړۍ کې د اکتوبر 11 نیټه د نجونو ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې په لومړي ځل دا ورځ د اکتوبر په 11 د لمانځلو اعلان وکړ. زه فرخند اسد یم او د نن په تاندې هلي خبرونه کې د نجونو په نړیوالې ورځې خبرې کوو. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي د دې ورځې مقصد دا دی چې په نړۍ کې د نجونو د تعلیم، صحت او کار روزګار ترڅنګ بنیادی مسلو او حقونو ته پام وشي. او د 2013 کال په پیغام کې ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دی غواړي چې په نړۍ کې د نجونو کار روزګار او هنر لرلو اهمیت ته د خلکو پام واړوي. په دې خبرونه کې مو د سو پښتنو نجونو سره خبرې کړې دي. د دیر سره تعلق لرونکي سمر چې یو سایکل چلونکي دا هغه یو شمېر ریکارډونه جوړ کړی دی او په دا وروستیو کې د افریقا تر ټولو دنګ غرسو کتاب سایکل چلیدا. هغه د پاکستان لومړنی سایکل چلونکي دا چې د تنزانیا په منجارو سیمه کې د تر ټولو هسک غرسو کې تختلی او نن سبا په امریکا کې روزنه ترلاسه کوي. سمر وایي باید کورنۍ د نجونو په قابلیت باور وکړي او زیاتوي.
په کم ټیم کې ما لوبې شروع کړې، سپورټس مې شروع کړل،
نو زما په لوبو کې به سفر ډیر زیات او یو زیته بل زیته ټریننګز لپاره، او بیا به زه په غرونو تلم، زما به سایکلینګ هم و، زما به زه به په غرم ختلم. نو او په ډیر دیسې و چې په ډیر ایونټس کې به زه یوازې هم وم، کور والا خو را سره هر ځای نه شي ګرځېدی. نو د په دې اکلا باندې ته کور سپورټ او تاغو مرسته ډیر زیات په اهمیت لري، ولې چې که ته کور مرسته ته جینۍ سره نه، نو بیا هغه په اعتمادي په اعتماد باندې سم څه نشي کولای. زه چې چرته هم زم خپل مور سره خبره وکم، هغه د ټول انفارمیشن ورکم چې زما به زه بدل تش پکوم، ته دې کسانو سره به ملاویږم، دا کار به کوم. او زما خویندې رونه او زما مور په ما باندې ډیر اعتماد کوي، او زما پوره هغه کوي، دواګانې راته کوي چې خدای دې کامیابه کا هر ځای کې را سره ای. نو ما ته پته ده چې زما کور والا زما سره دي، نو زه هر کار کولای شم. هغه ته پته ده چې دا کور نه بار ته وزي، نو خپل ځان لا کار کوي، خپل سپورټس کوي، ته ملک لپاره کار کوي، او ته دې ته کار دلاسه نیشنلی هم او انټرنیشنلی دواړه، مطلب په پاکستان کې او ته پاکستان نه بار مال سونه عزت میلاو شو. نو جینې هر کار کولای شي، او په هغه کې ډیر زیات الله تعالی طاقت او پوټینشیل ورکړی. خبره دا ده چې ته جینې کور والا ته هغه خبره ومني، ته هغه په خبره پوه شي، ته هغه ته فیوچر په باره کې لږ سیریس شي. پښتنې جینې کوي خو اسې هم خیر هغه دغه مور پلار ډیر سختی ورسره کوي، دسې ته کور نه بارته نه پرېږدي، هغه دسې په پبلک فیلډ کې کارونه نشي کولی، ایجوکیشن سبق هم ډیر په ګرانه حاصلوي. نو زموږ کمیونټي او زموږ خلک ځکه دومره شاته پاتې دي، تاسو ته ملک نه بار پاکستان نه بار لاړ شي، تاسو باریان شي چې جینې کوي، کم کم دفترونو کې ناستې څومره ډیر زیات کارونه کوي، پیسې هم ګټي، عزت هم ګټي، او د ملک لپاره هم نوم جوړي. او زموږ خزه ډېر شاته پاتې شوې، او که هغه په انټرنیشنل لوبو کې نم راځي، نو په کار دا ده چې هغه دونه اکټیو وي چې په کور کې څه نسه کولی، څه ښه اکټیویټي په کور کې کولی چې تاغو صحتونه ټیک وي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکای چې یو شمیر ملکی او نړیوالې جایزې هم ګټلې دي، وایي باید انجونې تعلیم ته توجه ورکړي، او چې کوم هنر هم لري نو پر مخ وړلو لپاره دې کار وکړي.
زه غواړم چې داسې یو ماریاندو داسې ډېرې ماریا دي، ډېرې جلکۍ دي، دوی ته پر بهادر کړل شي، دوی هر لحاظ سره حفاظتي لکه سکیور ماحول نو هیش دوی ته، او یو ایکول لکه ژوند چې ته چې سره توجه ورکړل شي، هغه را جلکۍ ته ورکړل شي، په هر سپورټس ها په ایجوکیشن هر فیلډ سه ها، بیا د میز جلکۍ چې کومې وي کوي، او ژوند چې کومې سړي او شه دي، د هغه دواړه کنټریبیوشن په یو ملک ته راکړي دریوی، او هغه په چار دی میز ملک شه، او سر یونیټ کنټریبیوشن کوشتا دی، شه د امر لوشت دی، او کچیر میز هر شه د تا هر جل کایتا یو سکیور ریسپیکټیبل ماحول مهیا کی، چې هغه چیرې که په شپې ها چیرې بار اوزی ها چې پورته په حفاظت اصلای شي، متامور پر سبق ولای دی اغنا بعد موز سکواش شبی دشوالا خو به سرار سرار متا مکوشش کرای دایی که زاو مختلف دکومنت ریس کسان، یا به سرار سرار زاو کتابی نوی آیا یا نیوز پیپر زی آیا، هر لحظ سرار زاو گو که دست یو بهتری لکه هر چیز اویرنس وسو تام، یا هر تشای هر کسان تعلیم یا علم چی کم وی پا ساینس حوال سرار وی که ده متمتکس حوال سرار وی یا ده بطشی ها حوال سرار وی آز از دکوال کوشش کن، او متوال سرار چې دا سه یو ټکای هو یا پینځه ټکی هو د ورځې زکاوې اته ورځې چې کیمادو د هفته ته تا 35 ټکی زکې یا 35 شاینه زکې یو کسم.
سایرا شمس القمر چې یو سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال ده، هغه د خیبر پښتونخوا د کوز دیر سره تعلق لري. سایرا وایي دا د ډیرو ټولنیزو خندانو ناتیره شوې ده، خو همت یې نه دی بایللې.
دا خو هر چا چې تاسو له باور ورکړي مرسته وسو کوي، هغه بیا په مخ کې ځي. زما میسج خو په ګرلز ډے باندې دا وی چې لکه کوم یو کار مونږ کوو که نه، زموږ د پښتني معاشرې بدقسمتي دا ده چې څه کار کوي نو هغې باندې به تا کې لکه ټول ملاول بننه کې ټیو اسپیکټ ګوري، په هغې به په تا باندې تنقید کوي. ډېر کم داسې شوي دي چې کله مونږ مخکې تلي نو مونږ ته اپریسیشن ملاو شوی دی، لکه زه یوازې مونږ د ځان خبره نه کوو، دلته کې نورم نتبسونه دینکی دی پاگو که پوتنشل شتا اگو را مختی راتلو کوشش کهی، نو بدقسمتی زمانگ داره چی مانگ آتا لکه داد نورکو. داد پختنی ماشری یوری را بد پہلو دے یو بد مطلب کردار دے چے ادا کی چے سوک مخ کی راضی یو خو زمون خلق کی جیل سی دے زیات دا حسد چے گم دے کینا او بل دا مطلب سوک مخ کی راشی نہ باغی باندې بے بیجا تنقید نہ کینو دا د سی دو اسپیکٹس سی کدا لری شی نو مونږ ډیر مخ کی شوت لے بیا فیلڈز تا شو غورای نو کا سپورٹس فیلڈز کی ہم ډیر شی دی دسی سوشل ایکٹیویزم دے پاگی کم دیر شے دی سیاست طرف تراشو نواغی کم دیر شے دی رائٹنگ زی بخپل بانی پوما بخپل میو رائٹر رای مو خو ما فیل کری دادا چی جیلی سی ہر چرتی نو بس دا یو پہلو دے چی دا زمان پا معاشرہ کی زیم دا زمانگا بدقسمتی دا نور ٹرسٹ خو ہر سوک چالا اعتماد ور کری شی اغیر دیولپ کئی اغا پشاکی ہی نا
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي شاهده شاوای په ټولنه کې ښځو او نجونو ته مشکلات شته خو باید چې نجونې همت ونه بایلي او تعلیم ته خاص توجه ورکړي.
هغه به په دوو دغو کې موږ تقسیم کو، یو هغه چې تعلیم یافته دي او بلې هغه چې کومې غیر تعلیم یافته دي. د تعلیم یافتو خپل مسائل دي او د غیر تعلیم یافتو خپل دغه دي مسائل دي. نو موږ به هغې مطابق بیا پاغې خبرې کوو، پاغې به حل رباسو. خو یو مسله داسې ده چې هغه د ټولو ده او په شریکه ده، هغه ده چې پیٹریارکی پدرشاہی نظام اگے کی اوم تعلیم یافتہ خزی راگیری دی عمر کے غیر تعلیم یافتہ راگیری دی دیکھے بیا اگے نہ پستا چھ بلا کما خیا غٹا مسئلہ دا اگے دے غربت اگے کی اوم تعلیم یافتہ راگیری دی عمر غیر تعلیم یافتہ راگیری دی خود تعلیم بیا دا سی او کی چھ اگا تاسو تا یو موقع لاستا در کی چھ تاسو نوکری ہو کئی کاروبار او کوي یا سیاست روځي نو هغه سره د تاسو او د تاسو د کوروالو په غربت کې کمی راشي. نو چې د یو کور د یو کلاس نه بل کلاس ته راشي، دا چې دوه کوره دا چې درې کوره، نو د سره رو رو ټوله معاشره د غربت نه روځي. نو ځکه زه هر چا ته وایم چې موږ ته د ټولو نه زیات اکنامیک امپاورمنٹ مانو مانے توجہ کول پکار دے چھ خود تمونگا اکنامک انڈیپینڈنس ورکو اکنامک انڈیپینڈنس تا پکار دے چھ اگئی تعلیم حاصل کی اگئی دپارہ د کاروبار اپرچونیٹیز وی اگئی کے حکومت تا اوم پکار دے چھ خود امداد کی اگئی تا دے فری ایجوکیشن ورکی او اگئی تا سمال بزنس اپرچونیٹیز ورکی چې هغه خپل پیسې خپل ګټي هغه خود مختار شي او هغه د غربت نه روزي چې کله غربت نه روزي هغه لاس کې اختیار راشي نو داسې رو هغه خپل کور او د خپل معاشري د فیصلو کې اوم بیا هغه ته اختیار راشي. نو هغه پیٹریارکی چې کوم ته موږ پدرشاہی نظام وایو نو هغه کې به اوم خپل رو فرق راشي. خو زمونږ ته او حکومت ته پکار دی چې موږ د چینکو فری ایجوکیشن او سمال بزنس اپرچونیٹیز ته مکمل اٹینشن ورکو، توجه ورکو. هغه تعلیم یافته دي که هغه غیر تعلیم یافته دي، د ټولو ښځو ته په برابري سطح باندې د انډیپینډنس او اکنامک امپاورمنټ موقع ورکول پکار دي.
سائیکل چلون کې سمروای باید پښتانه د نجونو تعلیم او روزګار ته خاص پام وکړي او زیاتوي.
زبا پیرنټس ته هم څومره چې زموږ مور اپلار دي ته ورونه چې دي سوک چې په جینکو باندې ډېر غیرت محسوس کوي او په جینکو په نوم باندې غیرت ګټي، نو هغه ته پکار ده چې هغه مخ کې ریسرچ وکړي، سب په دې په اړه کې انفارمیشن واخلي چې ته جینکو سبق حاصل کول، تاغو لوبې کول، تاغې په دفتر کې کار کول، تاغې خپل کریئر لپاره خپل فیوچر لپاره کار کول. اس غلط خبر نه نه تاغو غیرت پدی خبر خرابیږي، نه تاغو عزت خرابیږي، بلکې پدی کارونه باندې ته خلکو عزت نور جوړیږي. زما د لاسه زما مور پلار ته چې سو کوئی چې دا تسمر مور روانه دا او دا تدی لور دونه بهادر ده دونه غټکاری کړي، نو زما مور په خوشحاليږي او تاغې لپاره ډیر ته عزت خبره ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وات دی اونې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریدا. ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
علم خوستا حق دے پختنا بے بشیر نائے مورک میرمن تو خور او لرے خو بس منائے علم خوستا حق دے پختنا بے بشیر.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د فرخنده اسد جوړکل شوی ونی د خبرونه تان دی هلی مو اوریده. او اوس د یو بلی ونی د خبرونه وخرغلی جمهوریت. د جمهوریت د دی ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشقت غشتو پر موضوع معلومات ترکو. په افغانستان کې له جګړې او نامنه پرته هم داسې ډیر لاملونه دي چې لکه بلې ماشومانو ته د هغوی بنیادی حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سرباری لا ور باندې سخت کارونه کول کیږي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. نور دې چې وورو جمهوریت.
جمهوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چیرو لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونو د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام WFP لخوا د خوړو او غوړو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چا ته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپاره عبدالصدار صادق ته وکړه. د ویلې جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. چې دا اساسي حق یا بشري حق چې بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټ لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپل د سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې د بچت شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپل د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی.
خلق هڅول شوی وای.
ساده توای بل خبر داد چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده مې پښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه. دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادث او نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي، او یو حوادث ته ډېر پام کړی. دا عامل د تعلیم په برخه کې ډېر خلکو هڅونه ده هم پاتې ده.
ساده توایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دا وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله فکر رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي، نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي مورد دی. خو په خپل هیوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پو عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکو تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې نه کلري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه ای پرده اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک چې دا په خپل مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي، یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معرفت برخه کې اوس هم ښه یو، اما منګه که چیرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بدمرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسی رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاتېدل، خو د په خبره یو انانوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جماعت او مکتب ترمنځ واټن ډیر زیات دی. د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې اول د تعلیم مسله چې اجباري شو، هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ د نفوذ درلود هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده، د جماعت او د مکتب ترمنځ فاصله بخته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جماعت اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جماعت ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سادت ته هم منی چې په تیرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته. خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره یو لوی ننګونه وي.
خپل د شاقه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېر ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، د غزایونو کې د ماشوم د شاقه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه ته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه، یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کومو ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومو ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر
د افغانستان شرق جنوب شرق او جنوب غرب سیمه د ډیره زیاته متاثره شوه په تقریبا درې لسیزه او د ورستۍ لسیزه چې اوس پکې دا د نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډیر زیات منفي وي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا رازګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه
عبد الستار سعادت زیاتوی ماشومان ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدني ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسم تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصله سي دي دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې دا څه که شاقه کارونه باندې دا څه که خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي ښځې دي، بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه وخت لږ فکر کوو به د حل لارې وي او اساسي لارې وي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت د شعرونو سوداګری، شرابی غزل فسوده، د شعرونو سوداګری، شرابی غزل فسوده، د الهام پر خی پریولی گلابی غزل فسوده، د شعرونو سوداګری، شرابی غزل فسوده، دیر نه دومتا ندی dere na dere na re dere na din kanu re dere na re zalam pyaad dard palas ki زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی استاد برندو برندو سربو اکابی غزل فسودے استاد برندو برندو سربو اکابی غزل فسوده شعرونو سوداگر شرابی غزل فسوده دیر نہ دیم کانو دی دیر نہ رے دیر نہ دوم کانو دی دیر نہ رے مادینم پس بین وختو پزیڑی نر گس لکالے مادینم پس بین وختو پ
پزړی نرګس لیکاله نرګسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرګسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره د شیرونو سوداګر شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره